تعصي النظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې چې نن خبره شوې ویلي، د طالبانو دې پرېکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې یې د ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي دي. د طالبانو له لوري په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله یونیسف سر لنن په کندهار ښار او ولسوالیو کې د خپلو 1500 محلي ټولګیو فعالیتونه بند کړل. په زابل کې د سورلۍ د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د غور ولایت ټول لارې د سخت واورو له امله د ترافیک پر مخ تړل شوي. په دې کې د غور هرات او غور کابل لوی لارې هم شامل دي. او راشد خان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د شلو وریزو لوبو کپتان وټاکل شو. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو مخکشه شزی خبرونه تشرغ لاست. زمل علي بشیریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخفړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو ته امر کړی چې د خپلو شدینه کارکونکو کار تر بل امر پورې ودروي. په دې مکتوب کې د دې پریکړې علت د طالبانو د ګڼو نورو بندیزونو په څیر د موسسو د ښځینه کارکوونکو د حجاب نه رعایت یاد سوی دی. دې پریکړې ګڼ نور پراخ غبرګونونه هم راپارولې دي. د شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا امر به ویجاړونکې پایلې ولري. بلینکن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، سخت اندیشمن یم چې په افغانستان کې د بشری مرستو پر رسونکو شوزو د طالبانو بندیز به د میلیونونو خلکو لپاره حیاتي او ژوند ژغورونکي مرستې له خنډ سره مخامخ کړي. د ده تر څنګ ګڼ نورو نړیوالو ادارو او مشرانو دغې پریکړې ته غبرګونونه څرګند کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ټویټ کې ویل چې امریکایي چارواکي باید د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او دا چې موسسې د طالبانو د حکومت د قوانینو او فرمانونو په رعایت مکلف دي. د طالبانو حکومت په وروستیو څو ورځو کې د ښځو د کار او تعلیم په اړه له سخت دریځې ډکې پریکړې کړې دي. لومړی د ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې او بیا یې زرګونو ښځې له کاره منع کړې چې په غیر دولتي او بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کاوه. دغه پریکړې به د ښځو کورنۍ اقتصاد څومره زیانمن کړي، پر دې موضوع را سره آغلی همیرا اکاخیل د افغان خویندو او میندو اتحاد له مشرانو یوه، آغلی رابیا یوه کارکونکي چې اوس یې کار د لاسه ورکړی، او آغلی امینه عزیزی د بشري حقونو فعاله خبرې کوي. لومړۍ پوښتنه به آغلی اکاخیل ستاسو څخه وکړم چې د پر ښځو باندې د کاري بندیز لګولو موضوع ستاسو په نظر څومره جدي ده د اقتصاد د پلوه؟
مننه. خپل سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو په جریان کې یو، بندیزونه او ستونزې خصوصا د یو قشر په مقابل کې ورځ تر بلې ډیریږي او د دې عواقب او د دې نتایج ډیر خراب وینم. خصوصا زموږ هغه خویندې چې په مؤسساتو کې کار کوو او دغه مؤسساتو خیریه کومکونه د هغو کورنیو سره چې هغوی حتی د وچې ډوډۍ توان هم نه لري، نو د دې لپاره فکر کوم چې کوم معلومات چې ما ته رسیدلي هغوی هم خپل کومکونه بند کړي دي، چې دا ډېر یو غټ او ستونزمن ناورین ده. حتی خطر د مرګ هم په دې کې شته، ځکه انسانان چې وږي دي، نو هغه ده چې کوم بل هېڅ فاید او مدرک ونه لري د کومکونو په واسطه دوی خپل ژوند مختبی یي، هغه هم د بند سي. تاسو فکر وکړئ چې دا به څه رقم یو حالت وي. او بله خبر مې دا ده چې نړیوال زمونږ فایل کې زمونږ تماشا کې په یو تخبیر په یو خبرګون د ستونزو نه حل کیږي. زه فکر کوم ستونزا ډیره لویه ډیره ستره او ډیره غټه ده، لدې نه چې موږ خبرګون وښیو یا نړیوال دوستان خبرګون وښیي. لطفا زموږ حق باید خلک واوري. ستونزې دي، مشکلات دي، ژمی ده، په ژمي قاطي ده، په ژمي کې ولږه ده، په ژمي کې یخ ده، خلک ټول په کورونه. تاسو باور وکړئ، هغه کورنۍ چې د کورنۍ 15 غړي په وظیفه او په معاش وو، یوه ښځینه کار کوه چې د هغې معاش راوړو د 10-12 نفره سات، هغه هم په کور کې ناستله. نو دما نظر دا ده چې له دې نه د افغانستان په ښځو باندې تیل واچوئ چې یو دم طالبان هم د دې ستونزو نه خلاص شي، او د ښځو د حقوقو خبره او نړیوال هم نور غبرګونونه ونه ښیي. تاسو وګورئ وضعیت ورځ تر بلې چیرته رسي. تاسو ما ته یوه افغانه او مسلمانه میرمنه وښیي چې هغه کله بېجابه وتې ده، نه په جمهوریت کې، نه په تیرو نظامو کې، نه په اوسني نظام کې، او نه به هم په راتلونکي کې وي. دا یو اسلامي ټولنه ده. حجاب باندې زه خپله پوهېږم چې اسلام ما ته څه ویلي دي. د دې ضرور نه ده چې اسلام به څوک په ما تطبیق کړي، ځکه چې کله د محمد کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایم او د مسلمانۍ ادا کوم، زه په دین پوهېږم چې زه باید سره هم حجاب مراعات کړم، زه باید سره هم د کور نه ووځم، زه د یو حلالې روزي پسې ووځم چې زه خپلې 10 نفره کورنۍ ته معاش راوړم، نفقه راوړم، د دوی خولو کې ډوډۍ پیدا شي، په دسترخوان ډوډۍ پیدا شي، هغه هم په ما باندې ودرېږي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا وضعیت څومره خو روان ده، څومره موږ تحمل وکړو نور.
مننه اغلی اکا خیلی. زبرت تاسو تر اعظم امینه عزیز صاحب تاسو څخه به بل پښتنه وکم. تاسو د اغلی اکا خیلی خبرې ووریدلې. دوی ویل چې شذې به حجاب نه دی راوتلی. زما پښتنه دغه ده چې ک شذې به حجاب نه وی راوتلی او شذې په خپل هر ځل زموږ سره په دیخ پرونه کې هم او د رادیو په نورو خبرونو کې هم چې موږ د هر شذې سره خبرې کړې دي چې د افغانستان له مسلمانانو څخه وی، هغه ویل دي چې دوی مخکې هم حجاب کاوه. نو طالبان بیا ولې دا خبره کوي؟ ستاسو په نظر آیا یو حقیقت لري که طالبان د ځانه دا خبره کوي؟
طالبان د ښځو د حجاب مسله د یوې بهانې په ډول باندې پر دوی د بندیزونو د لګولو لپاره استعمالوي. کنه نو په افغانستان کې د طالبانو نه وړاندې هم اسلام او حجاب وو، د دوی په شتون کې هم شته او له دوی وروسته به هم وي. آن د طالبانو لورګانې چې په بهرنیو هیوادونو کې په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، ماسټریانې کوي، هغوی به هم دغومره حجاب نه مراتوي لکه په افغانستان کې چې ښځې او نجونې بهر د کور نه د وتلو په وخت کې حجاب استعمالوي. نو طالبان په دې ډول غواړي چې په ښځو باندې بندیزونه ولګوي د حجاب په بهانه باندې، خو د دوی هدف دا دی چې پر نړیوالو فشار راوړي او دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي. یعنی دوی د ښځو نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. دوی فکر کوي که پر ښځو باندې بندیزونه زیات کړي نو نړیوال به دوی یعنی نړیوال به مجبور شي چې دوی په رسمیت باندې وپیژني. نو په دې توګه دوی غواړي چې ښځې له ټولنې څخه محو کړي او په کورونو بندي کړي او خپل هدف ترلاسه کړي.
اغلی اکا خیلی، دغه مرستی چې تاسو یادونه وکړه چې مرستی به پر افغانستان باندې قاطع سي تر ډیره، خو د دې ترڅنګ نوري موسسې شای فعالې وي او هغوی بیا هم فندونه ولري د خلکو د پاره تر رسولو په خاطر، خو څوک نوي چې ور ورسوي؟ لکه تاسو چې ویل چې ښځې هغه اولینې کومک کوونکې وي چې کورو ته دننه ننوتلی سوای، د خلکو سره خبرې کولای سوای، خو یو پردی نارینه په افغان ټولنه کې و کور ته دننه نسي ور ننوتلی چې وګوري چې آیا رښتیا هغوی مستحق دي که نه د مرستو دپاره. نو دغه پروسه څومره ټکنۍ کېدلی سي؟ او بله خبره دا چې دغه مرستې به څوک رسوي؟ آیا دا موسسې به مجبوره وي چې بیا طالبانو ته دا مرستې په لاس ورکړي چې هغوی په خپل واک کې واخلي؟
په لومړي قدم کې خو دا یو ستر او غټ ناوري ده، ځکه ژمی ده او په ژمي کې موږ تاسو پوهېږو چې بېوزله کورنۍ اوس خو ټول بېوزله دي، ځکه چې په هېڅ کور کې داسې کس نشته چې هغه کار وکړي، هغه معاش راوړي او خپلې کورنۍ ته نفقه او حلاله روزي پیدا کړي. یعنی بای او غریب ټول په یو رجیس کې راغلي. دوه خبر دا ده چې که ښځینه د دغه مؤسساتو نه حذف شي، لکه څنګه چې څه ویلي، هغه کوم یو دوه درې چې د ګوتو په شمار پاتې، هغه هم هغوی باندې هم همدغه سلسله او مرحله راځي. ځکه په تېر کې موږ او تاسو لیدل چې بهتري نه ته راغلي، بلکې ورځ تر بلې ستونزې بندیزونه او قیدات ډېرېږي. نو که چېرته دغه خویندې په کور کښېني او دغه کومکونه ونشي رسولی، د دې جواب باید اوسنی نظام ووایي چې دا کومکونه څوک تقسیموي، څنګه یې تقسیموي. که دا خبر دوی خپل جواب کې دا به بهتره په دې خاطر زم نه پېږم چې کله خزینه په هغه ځایونو کې چې ورته اشدې ضرورت ده باید خزینه د خزینه وکړو کې خزینه مثلا یوې کورنۍ ته ننوتلی شي اجازه لري مګر نارینه نه شي ننوتلی دا مسؤلیت څو په غاړه اخلي که دا اوسنی نظام په غاړه اخلي بیا دوی د چا محرم دي دوی چا ته محرم دي دا جواب باید دوی خپله ووایي نو وضعیت ورځ تر بلې خراب ده خلک د ستونزو قاطع د ولږې سره مخ دي زه د دې عواقب ډېر خطرناکه وینم موږ کېدای شي چې یو قاطي له مخې نه د یو د ولږې له مخې نه موږ یو زیات قشر مسلمانان انسانان د لاسه ورکړو
بله ډېر مننه آغلی عزیزی اوس چې ښځې دومره په پراخه کچه باندې خپلې دندې له لاسه ورکوي او پر کورو باندې کښېني دغه ښځو یعنی د سات تیرې دپاره چې خپل سات تیر کې کار نه کوه بلکې د دې دپاره یې کار کوه چې یو نفقه وګټې د خپلې کورنۍ سره په د مالي لحاظ مرسته وکړي اوس چې دغه د دوی سره دغه مرسته ودرېږي او دغه معاش ور باندې ودرېږي د اقتصاد د لحاظ د کورنیو غربت او بېوزلي څومره د بیرې او د اندېښنې وړ ده ستاسو په نظر
دغه موسسات چې کدو کار کول مرستندوی موسسات یعنی یوازې دوی نور کورنیو ته مرستې نه رسولې بلکې دوی کې چې کوم نجونو او ښځو کار کوو دوی خپل هم د خپلې کورنۍ لپاره یوه تکیه ګا وه ځکه اکثره نجونې او ښځې د خپلو کورنیو لپاره سرپرستانو په توګه کار کوو دوی یوازنې ګټیالۍ وي نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول شي له دندو منع شي نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شاملې شي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري یعنی د بېوزلۍ کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه دوه برابره به نوره هم زیاته شي
تاسو یادونه وکړه چې دغه ښځې د سرپرستانو په توګه دوی کار کاوه که داسې وانګیرو چې حتی یو ښځه و دغه ته هیڅ اړتیا نه لري چې د خپلې کورنۍ سره د مالی مرسته وکړي او دغه خپل حق ګڼي چې باید دا ولاړه سي او کار وکړي دغه موضوع څومره جدي ده یعنی د یو انسان څخه د هغه د کار کولو حق اخیستل په افغان ټولنه کې آیا ستاسو په نظر باندې مهم ورته کتل کیږي کنه
دا مهمه موضوع ده چې باید له یو چا څخه دغه انساني حق چې د کار حق دی وانه اخیستل شي خو متاسفانه خپل طالبان په دې باندې نه پوهیږي چې د ښځو حقونه څه دي دوی ته باید څه ډول حقوق ورکړل شي نو ځکه دوی حتی په هغه لومړنیو حقوقو باندې چې د نجونو د زده کړو د حقوق دي فرض برخه ده له پامه غورځوي نو هغه انساني حق چې ښځه باید کار وکړي خپل ژوند مخته یوسي په هغه به دوی څه ډول پوسي
اغلی اکا خیلی ستاس څخه به پښتنه وکم چې اغلی عزیزی ویل چې طالبان د شذو په حقونو باندې پونه دي خو طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې شذو ته حقونه ورکوي تاسو د طالبانو له خبرې سره موافق یاست چې آیا رښتیا دوی د اسلام په چوکاټ کې شذو ته حقونه ورکړي دي
سل په سلو کې په دې خاطر چې اولین حق د شذو د اوناسو د طبقې دا چې پاک خدای قران شریف دا ویلي چې تعلیم په خزه او په نارینه فرض ده دا رقم اسلام دا رقم قران او شریعت دا چې دوی وایي چې د تحصیل او د ذات له حق نه محرومي دا کوم دین ده هغه دین چې زی پیدنم خو باقي کې خو ویل شوی دي چې باید نارینه او ښځینه دواړه درس تعلیم وکړي زده کړه وکړي دینی علوم او نور عصري علوم باید ووایي دا حق موږ ته قران راکړي دا حق چې له موږ نه اخیستل کیږي د دې جواب باید دوی وایي زه دما نظر دار چې نه باید موږ د دین نه د اسلام نه د شریعت نه د خپل سیاسي اهدافو لپاره استفاده وکړو خپل دین او شریعت او کلتور د سیاسي اهدافو قرباني کو زه فکر کوم د دې عواقب خراب دي او دا به په تاریخ کې په ټول خط ولیکل شي چې د ټول نړۍ افغانستان ته متوجه ده چې یو قشر چې یو ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي تاسو باور وکړئ دا اوس زموږ خویندې چې ماستر دي لیسانس دي دکتورا دي په کور ناستې دي او اوسنی وضعیت تاسو وګورئ چې دا رقم خلک راغلي په وظایفو باندې دي چې تر دولسمه مکتب لري تاسو خپل قضاوت وکړئ دا کوم شریعت دا کوم اصول دي دا کوم قانوني شریعت خو چې زده کړه وکړه تعلیم وکړه نو دا خو څه استفاده لري ما په نظر او په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅوک دا نه سي ویلی بغیر د اوسني نظام نه چې ښځه بې حجابه وتي زه دا جدن دا موضوع تعقیب کوم هیڅکله دا نه دي سي او نه به وسي ځکه موږ یو مسلمان افغاني ټولنه یو
مننه اغلی اکا خیلی اغلی عزیزی زب تاسو د جرمنی د بهرنی چار وزیر انلینا بربوکیو د بیان یو برخه وایم دوی پر ټویټر پانه باندې لیکلی دی چې موږ به دا ونه منو چې طالبان دې د شذو زد تګلارو په خاطر له بشری مرستو یو لوبه جوړ کړي. دوی نیمای نفوس له بل اساسي حق څخه به برخې کوي، د بشر دوستانه اصول څخه سرغړونه کوي او د خلکو حیاتی اړتیاوې په خطر کې اچوي. خزما پښتنه دغه د چې په داسې حال کې چې طالبانو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې خپل نظام جوړ کړی دی او حکومت د دوی دی او دوی د خلکو د ملت لپاره غواړي چې اسانتیاوي رامنځته کړي او د خلکو ژوند اسانه سي او هغوی ته ژوند ښه کړي، ولې داسې او داسې پریکړې کېږي چې د خلکو ژوند نور هم په خطر کې اچوي؟ لکه تاسو چې واورېدل چې دغه خلکو او همداراز نور افغانانو چې موږ ورسره خبرې کړې دي دوی ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې لویژله دا ډول پریکړو سره.
اصل کې طالبانو ته د ملي ګټو څخه خپل شخصي ګټې ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه دوی د خپل سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دغه کارونه کوي څو د نړیوال غوسه راپورته کړي. بل دا چې نړیوال هم یوازې په اعلامي او غندنو باندې خپل مسؤلیت پوره کوي، یعنی له مسؤلیت تېښته کوي، ځکه یوازې په غندنو او اعلامي ورکولو باندې نه کیږي چې د افغانستان ستونزې حل شي. دوی باید د طالبانو پر وړاندې یو جدي اقدام وکړي او تر څو په افغانستان کې ټولو طبقو ته خپل حقوق ورکړل شي.
چې د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن د ناروې د مهاجرت شورا NRC او پاملرنې کیر په یو ګډ اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ښځینه کارکونکو د کار د بندیز له امله یې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. تاسو څه ګڼئ چې آیا دا خطر شته چې نورې موسسې هم همدا ډول یو پریکړه وکړي او په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي؟
دغه موسساتو په بشپړ ډول باندې د فعالیتونو د بندولو خبر ورکړ، خو د دې په څنګ کې ځینې هغه موسساتو چې خبرې نه دی ورکړې د دوی فعالیتونه ځنډیدلې دي. اوس مهال هم په افغانستان کې ځینې هغه موسساتو چې په رسمي ډول د خپل فعالیتونو د بندیدو خبر نه دی ورکړې فعالیتونه ځنډیدلې دي او د فتیری رخصت دي. نو کچیرې دغه محدودیتونه او بندیزونه په همدې ډول باندې دوام وکړي، له دې وروسته به ځینې نور موسسات ځینې نور دارې هم په افغانستان کې کار کولو ته ځلخې نکړي او رابه نشي دلته.
اوریدونکو، اوس هم زموږ د خبرونې درېمه میلمنه اغلی رابیه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې تاسو په افغانستان کې یو داسې کار کوونکی یاست چې خپل کار مو له لاسه ورکړی دی. تاسو که په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو ژوند څنګه روان دی او ستاسو پر ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی د اقتصادي لحاظه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره زیاته مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او مننه کوم چې په داسې یو سخت حالت کې تاسو موږ ته هم وخت راکړو چې تر څو تاسو له طریقه خپل غږ اوچات کړو. که څه هم ځای شاید ونه نیسي، خو بیا هم زموږ غږ به بالاخره تر مقاماتو ورسیږي. خدای مهربان دی تر څو دوی هم اړین ګامونه پورته کړي. دا خو ډیره واضح خبر ده چې کچېته یو څوک خپله دنده له لاسه ورکي، یعنی مخکې دینه چې وایم چې خپله دنده له لاسه ورکي څه اغېز لري، اوا باید دا ووایم چې یو څوک چې یو مقام ته رسیږي بلاخره یوه دنده لاسته راوړي، نو دا دومره اسانه موضوع نه ده. انسان د هغه عمر یا هغه سن شروع نه را په دې خوا چې دوی ښه او بد پیژني، نو دا کوشش کوي چې بلاخره تعلیم ترلاسه کړي. یعنی دا چې بلاخره مضمونه په ستونزو او مشکلاتو سره لوستل کېږي، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، دا چې په افغانستان کې څه ډول شرایط دي، دا ټولو ته واضح ده. خو بلاخره یو څوک کولی شي چې دا ټول ستونزې شاته کړي او ښوونځي څخه فارغ شي، پوهنتون څخه، او بلاخره یوه دنده لاسته راوړي او په دې هیله وي چې د دې دندې څخه په استفادې سره هم خپل هیواد ته کومک وکړي، خپل هیواد ترقی کې ونډه واخلي او هم خپل ځان سره مرسته وکړي او خپل کورنۍ سره د اقتصاد لپاره مرسته وکړي، نو ډیر ستونزې ګالي او بلاخره بیا یو مقام ته رسیږي. او داسې چې مقام ته ورسیږي د داسې ستونزو سره سره او د هیلو سره بلاخره خپل دندې ته وظیفې ادامه ورکوي، خو بیا بلاخره داسې په اسانۍ سره دندې ته اخیستل کیږي، نو دا ډېرې ناوړې اغېزې لري. یعنی نه یوازې دا چې د دوی په اقتصاد کې، د دوی د کورنۍ په اقتصاد کې او په ټولنه کې منفي اغیزې درلودلی شي. دا د دوی په ذهني په رواني برخه کې هم منفي اغیزې درلودلی شي. نو زه همدا اوس فکر کوم چې اوناس طبقه متاسفانه په افغانستان کې یو ځل بیا هم د تیر په څیر چې کله به نجونې ژوندۍ ښخول کېدې هماغسې یوه ضربه بیا ورکړه شوه، خو په یوه مختلفه یا متفاوته شیوه باندې. مشکلات ډېر دي، حتی بیانول یې یو لوی زړه غواړي. نو سخته ورځ راغلې ده په ټولو باندې، خدای دې وکړي دا سخته ورځ ټول ته اسانه شي. دندې له لاسه ورکول نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې نور هم ډېروي، بلکې هیواد یو داسې بحران طرف ته بیایي چې بیا به د تورې کاندې څخه د دوی راایستل ډېر ستونزمن وي. وایي که نه چې یو څه چې ابادوي یا جوړوي یو عمر وخت لګېږي، خو که چېرته بیا یې ورانوي د هغه دپاره یوه دقه یا یو ساعت هم کفایت کوي. نو دا کلونه زحمت چې ایستل شوي دي، دا کلونه زحمتو په پایله کې چې کوم لاسته راوړنې لاسته راغلي دي، په دومره اسانۍ سره دوی له منځه یوړل ټولو ته. ټوله دا هیله وه چې بالاخره کوشش به کېږي، کوم دوی په وار وار دا ویل چې مونږ کولی شو زمینه مساعده کړو د ښځو لپاره او زمینه به مساعدېږي. مونږ دې ته په تمه وو چې شاید دوی صحیح ده، دا به تر یو حده ومنو چې چون یو حکومت رنګ شوی بل حکومت راغلی دی، دوی وخت ته ضرورت لري. مونږ په دې تمه وو چې بالاخره دوی په دې کار شروع کړی دی، ویل به وادي به ورکول چې مونږ مکتبونو دروازې خلاصو، اما برعکس نه، یوازې دا چې مکتبونو دروازې خلاص نه شوې، پوهنتونونه هم وتړل شو، مؤسسات هم وتړل شو، ټول مکمل وناست که هغه په دولتي سکتورونو کې کار کوه که په خصوصي سکتورونو کې، ټول یې په کور کېنول. یو ده ولې څه موضوع ده، او د دې په ځای چې دوی د خپلې پتمنو خویندو او لونو عزت وساتي، دوی وایي مونږ عزت ساتلی دی. نو مونږ څنګه وایي چې دا عزت ساتل شوی دی؟ تاسو په دې افغانستان په پتمنو ښځو باندې تهمت لګوي او خپل کړنو ته توجیه ورکوي، د خپل کړنو توجیه ورکولو لپاره په پتمنو ښځو باندې تاسو داسې تهمت لګوي چې مونږ څه په کور کېنولې چې منکرات وو. د څه شي منکرات؟ یا داسې تهمتونه ولګول شول چې دوی غیر اسلامي یا حجاب نه مراته وو. څنګه نه مراتې ده؟ خو دا د مونږ تاسو شاهدانو ټول مونږ لیدل. اول د پوهنتون محصلان څومره پاک صفایي حجاب اغوسته او راتله خپل درس ته تحصیل ته ادامه ورکوه، ولې په کور کېنول شوې؟ ولې دومره تهمت ولګول شي په دې خویندو باندې؟ هغه هم په نړیواله کچه ته خپل خویندې خپل اولادونه بدناموي. څه شي دپاره؟ د دې دپاره چې د خپل کار ته توجیه ورکړل شي. دا ډېره غلطه خبره ده. دا به داسې یو ضربه ورکړي افغانستان راتلونکي نسل ته، او دوی به داسې یو میراث متاسفانه افغانستان نسل ته پرېږدي چې هغه به نسل په ډېرو کلکو او په منفي ټکو غاندي، او نړۍ به هم په منفي ټکو غاندي، او خدای مکړه افغانستان به په نسلونو نسلونو د دې جبران ورکوي او د دې خسارات به زغمي.
اغلی رابیه زبیر ته تاسو ترځم. اغلی عزیزی تاسو د زموږ د ملمنی اغلی رابیه خبرې واوریدلې. دوی وویل چې طالبان خپل کړنو ته د توجیه په خاطر باندې پر پټمنو افغان شذو تهمت پوری کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټوئیټر پاڼه باندې د نړیوالو انتقادونو ته په خبرګون کې لیکل دي چې دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. همدغه انتقادونه افغانان هم کوي. اغلی عزیزی ستاسو خزمه پښتنه دغه ده چې آیا د افغانانو انتقادونه هیڅ معنا نه لري؟ ولی دوی ټول افغانستان یادوي په داسې حال کې چې د افغانستان د ټولو خلکو د ملت او د افغانانو د ټولو افغانانو غوښتنې دوی هیڅ مننه نه اوري.
دوی منتخب حکومت نه ده او راغلی دي، بلکل دوی په زور راغلی دي. کچیرې دا دوی غوښتل چې منتخب حکومت ولري او د افغانستان خلکو دوی ته ارزښت لوده، د دوی غوښتنه ورته ارزښت لوده، خو دوی به د افغانستان د خلکو په خوخه باندې حکومت رامنځته کړی وای. دوی به ټاکنې کړې وي، د افغانستان د خلکو په خوخه باندې به د دوی یو منتخب حکومت رامنځته شوی وای. دوی ته د افغانستان د خلکو غوښتنې او نیوکې هیڅ ارزښت نه لري او نه پیغوا ګروي. که چیرې دوی ته افغانانو ارزښت درلودو، خول به د دوی غوښتنې پوره کړې وي. نو د دوی تر څنګ چې غوښتنې ورته ارزښت نه لري، دوی په نیوکو باندې هم پروا نه لري او نه پیغوا ګروي. که چیرې نړیوال هر څومره فشارونه زیات کړي، هر څومره غندنې وکړي، هر څومره غوښتنې وکړي، بیا هم طالبان د دوی هغه غوښتنو او فشارونو ته دا خبره وړاندې کوي چې تاسو زموږ په کورنۍ چارو کې لاسوهنه مه کوئ. نو کاغوی هر څومره غوښتنې ولري خو طالبان یې نه مني، ځکه دوی وایي چې دا د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. نو طالبان بیا هم په خپل دریځ باندې ولاړ دي، او د طالبان حکومت هېڅکله د خلکو حکومت نه دی، ځکه دا د خلکو نه د ولس منځ نه دی جوړ شوی، د ولس په خوښه نه دی جوړ شوی. څه ډول چې د دوی زړه غواړي هغه ډول حکومت کوي. نو دوی ته هم د افغان ولس کومې غوښتنې او دا شیان ارزښت نه لري او نه یې پروا لري.
اغلی رابیا، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې ملګری ملتونه او مرستندوی هیوادونه اوس مهال په غیر دولتي سازمانونو باندې تکیه کوي چې خلکو ته مرستې ورسوي، او دوی ویلي دي چې د دغو مرستو رسولو د سیستم مرکزي برخه شدي وي. ستاسو په نظر کله چې شدي نوي او کور په کور مرستې ونه سي رسولای او کورونو ته په افغان ټولنه کې یوازې شدي ورتلای سي، خلک ستر کوي او پردي نارینه نه سي ورننوتلی، ستاسو په نظر دغه څومره لوی ضربه رسولای سي هغو خلکو ته چې له مخکې لا بې وزلي دي؟
بالکل، لکه څنګه چې مخه ما وویل چې دا به یوه لویه ضربه ټول ملت ته، ټول افغانستان ته، او نه جبرانېدونکې ضربه، ځکه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، زموږ داسې یوه ټولنه ده چې هغه ته په ډېرو ځایونو کې ذکور ته اجازه نه ورکول کېږي چې میرمنو سره ته یوه کلمه خبره هم وکړي. نو ضرور ده چې دلته باید اناس او ذکور دواړه اوسي، تر څو هغه کومکونه چې دي، ضروریات چې دي، میرمنو ته میرمنه ورسول شي، ورسوي شي. او د بل خوا دا اکثریت موسسې چې اوس دوی بندیزونه پرې لګولي دي، دوی دا د اعلان هم کړی دی چې موږ نور خپلو دندو ته ادامه نه ورکوو، یا مثلا موږ خپل نهادونه تړو. نو که چېرته داسې وشي، دوی دا اوس خو دا د خپل وظیفې یا کارونه یې ځنډولي دي، بالاخره شاید کېدای شي بیخي د دوی دروازې وتړل شي، دوی خپل فعالیتونه په مطلق ډول بېرته وتړي. نو که چېرته داسې وشي، که تاسو ته په یاد دي تېرو زمانو کې هم چې کله یعنی د طالبانو په اول رژیم کې چې کله مؤسسات وو، یعنی دلته ورته زمینه نه وه، مسایل دوی خپل کارونه د دې لپاره چې بشر ته بشري کوم مرستې ورسول شي، نو دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دفترونه درلودل او د هغې طریقې خپل کارونه مخته بیول او دلته یې مرستې رسولې. نو اوس به بیا هم متاسفه همداسې یو کار وشي، دوی به خپل دروازې دلته وتړي او په ګاونډیو هیوادونو کې به خپل فعالیتونه شروع کړي، او هغه ټول دا خو یو خاص عاید لري که نه؟ نو دا ټول عاید چې په هغه باندې د افغان ملت حق دی، نو هغه به زی ګاونډیو هیوادونو ته متاسفانه یو دا هم بل اقتصادي ضربه ده چې دوی ته رسول کېږي، نه یوازې دا چې موږ بې وزله خلک به له مرستو څخه پاتې شي. که څنګه چې تاسو ګورئ، متاسفانه اوسنی حکومت په دې نه توانېږي او نه دی توانېدلی چې حتی د کارمندانو معاشات هم په پوره ډول ورکړي، په وخت یې ورکړي، نو دوی به څنګه نورو غریبانو ته مرستې ورسوي شي؟ نو سره له دې چې دوی پخپله په دې نه توانېږي او د دې توان نه لري چې بې وزله سره مرستې وکړي، داسې خیریه موسسې هم مخه ونیول شي، نو بالاخره دا ملت به په کومه خوا ځي؟ نه دوی مرستې ورسره کولی شي او نه د خیریه موسسې پرېږدي چې دوی خپل دندې په سمه توګه مخته یوسي. او دوی ته هم فقط ترکمزای چې ما اورېدلي دي ویل شوي دي چې کومه میرمنې چې هلته هم کارونه کول، دوی اسلامي حجاب نه مراته، او تګوره دا هم یو بل تومت دی. خو خیر اوس چې دوی دا خبره کړې ده او مؤسساتو هم خپل فعالیتونه ځنډولي دي، نو کېدای شي په راتلونکي کې دوی خپل فعالیتونه داسې یعنی مطلق خپل دروازې وتړي او په نورو ګاونډیو هیوادونو ته لکه پخوا په څېر هلته خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو دا عاید او هغه کوم مفاد چې دی هغه به بېرته بیا ګاونډیو هیوادونو ته ځي، او دا ملت به بیا هم همداسې خواري او ذلیل وي، او څوک به حتی غږ هم نه اوري، او څوک به مرسته هم نشي ورته رسولی. نو تا باندې دا ډېر زما په نظر یو داسې ګام دی چې اصلا عقلانه ګام نه دی، نه منطقي ګام دی، نو دوی باید په خپلو فیصلو باندې بیا له سره غور وکړي.
ډیره مننه اغلی رابیه. اوریدونکو، د مخکښ شذ خبرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی. ل خپل درو سره ملمنو همیرا اکاخیلی، اغلی رابیه او امینه عزیزی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونې کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو تم رب ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو.
پوهنکو داست دیو رکرو چه دیزان پوغم دی پوهنکو دزمکی خما دا اسمان پوغم دی پوهنکو